یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زمو غږ آزادی رادیو ناوړی په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. اکرام الله اکرام ماو د عبد الله عبید په تخنیکی ملګرتیا د یو سات خبری خپرونه وړاندې کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویلي دی چې په 23 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په یو بل راپور کې و واوري چې د اورزګان په ولایت کې د ازادي راډیو یو راپور د اورزګان د اوسیدونکو جوان ور بدل کړي. په دې اړه راپور بیا ورسته اورو. په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي د پاکستان سفارت د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ او د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپل ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک باندې دغه خبره کړې ده. هغه ویلي د دې غوښتنې هدف دا دی چې د پاکستان سفارت د ویزو په هدف د ورتلونکو افغانانو په لیکو کې نظم رامنځته کړي او دغه خلک د خبره له عذاب او اوسني ګډوډیو څخه خلاص کړي. امرالله صالح ټینګار کړی دی چې د ویزو د متقاضیانو د منظمولو لپاره ډېرې ښې او انساني لارې شته دي. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د پاکستان له سفارته دا غوښتنه کړې ده چې څو وخت مخکې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو د متقاضیانو د ډېر ګډوډۍ او رش له امله ګڼ خلک مړه او ټپیان شول. د پاکستان خاص استازي محمد صادق څو وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د اکتوبر لښ پاړسمې د ویزو ورکړه بیرته پیل کړې ده او د نوې پالیسۍ لمخې هڅه کوي چې ډیرو افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې آسانتیا رامنځته کړي. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ. دوی وایي چې د دولت دی د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاص کړي او محاصره سرتیری دی وژغوري.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلوده شنډ سو. د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو
د اورزګان د والي ویاند وو. د اورزګان چارواکي وایي د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او بازارې چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولي وو تصفیه کړي دي. د هرات پولیس وایي د دغه ښار په لسمه حوزه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار د غوچ اودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې یوې پوستې ته نږدې ایښودل شوي وو. د ولیزاده په خبره په دې پېښه کې درې پولیس او یوه ښځه ټپیان شوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پاوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږو وسلوالو د سې شنبې په ورځ د نایجیریا د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړ او د هغه له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی وو. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې ویل د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډېر لرې هیواد کې یو امریکایي تبه وژغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي دا هغه کارو چې باید کړی وای ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي له ژوند سره لوبې کولې. په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند د ټولو چارو پر چاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. د ترکیه په لویدیز کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په ازمیر کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام کوي. ازمیر د ترکیه دریم ستر ښار دی. د جمعې په ورځ دې زورورې زلزلې کې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.6 درجې بلل شوی، د ترکیه او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې نږدې 9000 کسان ټپیان شوي هم دي. او د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ښاري ژوند د لا ښه کیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډ کار او لشته فرصتونو په ګټې اخیستنې د ننګونو د هواري په هدف لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي سږکال داسې وخت د ښارونو نړیواله ورځ لمانځو چې ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره ده. دغه سازمان ویلي د کرونا له امله د ټولو رامنځته شویو ننګونو سربیره چې ښاري ژوند یې بدل کړی دی، د ټولنو په هڅو سره د خلکو د خوندي کیدو لپاره زیاتې لاسته راوړنې هم شته. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدرنو دوستانو، سیف الله ستانکزی او چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم ولولئ او وی ګورئ واورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. روان خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې خو په سړي رښتو ساتونو کې لزګونه طالبانو ته مرجوب لاوختي.
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه
دا به هم اوري چې د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د مرخړلې مور جوان ور بدل کړي.
ار څونه خوشاله یو ازادي راډیو ته مش خوشاله یو کز مر واده یا راوکی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنوال لوبیدل د بیگ بیش په سیالیو کې د افغانستان راتلونکي کرکټ ته یو روښانه او ښه پیغام دی. خپل نور احمد لکنوال څوي
پدې کې خپل کېدل او پدې کې لوبیدل زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په دومره غټلې کې لوبېږم.
کابل چا پرسپانو ته مهم کتنه کړې ده او دغه شاند خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ونیس پروګرام لرو. هیره ده هم را سره تر پای واو. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه شان نوموړي ویلي دي چې په فعاله دفاعي حالت کې دفاع وزارت دغه جګړه ښه کنټرولولی شي. په دې اړه نور زیات زما همکاري ڈی وی نادر راټول کړی دی هم دا اوس سره په سټډیو کې دا ډیو جان استډی مشي ک مهرباني وکي په دې اړه نور حال راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د رسمي معلوماتو مخې ته تیر اونۍ په پرتله جګړې زور اخیستی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان په وینا په تیرې یوې شپې ورځې کې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 125 طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او باور دا دی چې دا حالت کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. خو په دې اړه د دې وزارت مرستیال ویان فواد د مان وای چې په افغان امنیتی ځواکونه کولای شي چې د فعال دفاعي حالت لاري له هیوادوالو او له خپل هیواد څخه په خټوګه ساتنه وکړي. په دې اړه فواد امان وای
در 24 ساعت گذشته
خوشونت ها در 27 ولایت په 1340 ساعتونو کې 28 ولایتونو کې تاریخوالی تر سره سوی. افغان امنیتی ځواکونو د دښمن د حمله په جواب کې 15 یا ترهګر وژلی او 40 نور ټپین کړي. افغان امنیتی ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي ل خپل خلکو دفاع وکړي. خوب تر او بهتر میتونن از مردم افغانستان دفاع وکړي، هیڅ نو مشکل دی.
د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد کې د روانې جګړې په اړه اندېښمنه ده. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي فعال دفاعي حالت څخه ووځي. همداشان یو شمیر نظامي شنونکي هم په دې باور دي چې د امریکا او یا هم د نړیوالو په غوښتنه د دفاع وزارت فعال دفاعي حالت غوره کړي تر څو د سولې پروسې ته زیان ونه رسیږي. خو دا د دوی په زیان دی. موږ د عتیق الله مرخیل سره خبرې کړي، هغه هم په همدې نظر دی چې فعال دفاعي حالت کې کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه ته ډیر زیان ورسیږي. اوس مهال د رسمي معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، روزګان، فراه، بدخشان او همداشان هرات هغه ولایتونه دي چې جګړې ډیر شدت نیولی دی. خو د دې تر څنګ نور یو شمېر ولایتونه دي لا هم شته چې د جګړې په اړه معلومات نشته.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي، ویلي دي چې په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. همدا اوس مونږ غوښتل چې په دې اړه د یو تن کارپو سره هم خبرې وکړو، خو تر دې دمه لا نه یو توانېدلې. له دې نه وړاندې چې زموږ اړیکه ټینګه شي، تاسو په راپور کې واورېدل درنو اوریدونکو چې د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. د دې وزارت ویان فواد امان ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د جګړو په جریان کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده، که څه هم طالبانو تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فعال دفاعي حالت چې په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښایي افغان پوځیانو ته په دې حالت کې زیان ورسیږي، خو دفاع وزارت ویلي دي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی ښه کولای شي چې روانه جګړه مدیریت کړي او د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه دفاع وکړي. امداوس را سره د پوځي چارو کارپو باری آرس د ټلیفون په لیکه باندې راغی. آرس سب ستړي مشي کپایل لدینه کوچی د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. لبلابل ولایتونو نمرا پورونه د دې چې جګړو شدت موندلې، په عین حال کې بلې خواته د سولې خبرې روانې دي، که څوم د سولې د خبرو په اجنډا باندې لا هم کوم نتیجې ته دواړه لور نه دي رسیدلي، خو لکه تر لګه رسمي پایلې شوې دي. فکر څه فکر کوي چې د یوې خوانه د جګړې شدت او بلې خوانه د سولې خبرې بل اخره څه خای دغه حالت
له بعد مرغه لکه څنګه چې اشاره ورته وسول په افغانستان کې اوس بدترین حالت جریان لري، یعنی د جګړې شدت په ټول ولایت کې په مجموع کې په افغانستان کې حتی د جرایمو په شمول په پایتخت کې هم ډیره بده وازه دوام لري، ډیر خلک مري، د هر طرف کوي افغانان دي وژل کیږي، د وینو سیلابونه جاری دي، او په دغه ژمي موسم کې د ولسونو کډي پر اوژو په بازارونو او دشتو کې اړولې دي. هیڅوک هم نسته چې پام ورته وکړي. دا جګړه ډیره ظالمانه د پلسوی جګړه ده. زه فکر کوم چې د دوهې کانفرنس د عاجل نتایج نه لري، هغه به دوامدار وي، جلسی وي یا مذاکرات وي. خو دلته په هیواد کې هر ورځ چیریږي او دا جګړه نور هم تنجیږي، ډیر زیاتې ناخوالې رامنځته کوي.
آرس فعال دفاعي حالت باندې لا هم نیوکه موجود دي، که څوم دفاع وزارت وایي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی کوله خ کوله شي چې دغه جګړه مدیریت کې، خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینی غړي او ځینی شنون کې په دې باور دي چې افغان پوځیان باید له فعال دفاعي حالت نه ووزی، بل اخره تهاجمي حالت په جګړه کې غوړه کې ستاسې نظر څه دی په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دا خبرې صرف د یو نظر او یو عقیده په محدوده کې دي. دفاعي حالت اصلا یو طرف هم نه لري. تاسو په خپل د خپل نشرات ته توجه وکړئ چې هر ورځ په خپل حکومت وایي چې نن مو دونه طالبان د منځ څخه یوړل، نن مو په دې هلمند کې عملیات شروع کړل، مخ په وړاندې روان یو، نن په دې راوت کې دا وسو. دا ټول خبرونه چې واورې په دې پوهېږي سړی چې دلته اصلا نه دفاعي حالات شته، نه د یو تفاهم او سولې تفکر شته، او نه هم د جګړې د کمېدو خیال شته.
یعنې څه فکر کوئ باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د جګړې نبض تر ډېره بریده د امریکا په واک کې دي. که د سولې مذاکرات دي په قطر کې روان دي، هم در امریکایي سیاسي چتر لاندې مخته ځي چې ډېرې لوړې لري، او ډېر په هغه کې بهرنیان خپل اهداف لټوي، ځکه هم دا مذاکرې اوږدې شوي دي. او د بل طرفه څخه دلته په افغانستان کې حکومت د ډېر کمزوري حالت کې دی، په دونه کمزوري حالت کې دی چې نه تنها د خپلو ولسونو دفاع د دفاع توان په هیڅ وجه نه لري، بلکې ډېر عادي او روزمره اجراءات په وزارت خانو او دفاتر کې
دي. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. د پوځي چارو کارپوه باری عارضو چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه خپل تبصره له موږ سره شریکوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو ګمرکي اطلاعاتو د تبادلې هوکړه لیک لاسلیک سو. دغه هوکړه لیک د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمد خلیل سالیزاده پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د ګمرکونو د بورډ غړي محمد طارق ترمنځ لاسلیک سو. د دغه هوکړه لمخې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ګمرکي اړیکو، سوداګریزو تسهیلاتو، د فساد پر ضد مبارزې او همدارز د صادراتو او وارداتو په برخه کې شفافیت تضمینوي. خغلی سالیزاده په پاکستان کې لمیشتو افغان سوداګرو سره هم لیدلی او د دوی ستونزې اوریدلی چې له پاکستانی اړخ سره یې شریکې کړې دي. د افغان بیمې ملي شرکت او په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې ترمنځ د ګډو همکاریو او افغان سوداګرو ته د بیمې د ورکړې هوکړه لیک لاسلیک سو. په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي وایي چې دغه هوکړې له مخې به د یاد شرکت لخوا افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د بیمې خدمتونه ارزول کیږي، څو د دوی قناه ترلاسه او خپل سوداګریز مالونه بیمه کړي. په ورته وخت کې د افغان بیمې ملي شرکت رئیس میوند فراهی وایي دوی به هڅه وکړي چې د بیمې په برخه کې د افغان سوداګرو قناه ترلاسه، څو افغان سوداګر مالونه په ځانګړې توګه صادراتي مالونه بیمه کړي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اته اتیا پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ، یو سترلینګ پوند اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویس پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه پوله، زر هندي روپۍ یو زر دیر سو افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ شپږ سوه اووه څلوېښت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ پر لور. په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ولسمشر ترامپ او د انتخاباتي سیال جو بایدن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې نوي میلیونه کسانو لا دمخه رای ورکړې دي. اجملان دا موضوع تعقیب کړی دا و هم دا وسره سره د پراګ لاستډیو وصل دی. ان سپسډی مشه په ډاډ نور تفصیل تاسو اورو.
مننه اکرام صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغه رای ورکوونکي را خپل کړي، چې تر اوسه پورې په دې اړه چې ترامپ او بایدن کې چا ته رای ورکړي پریکړه نه ده کړې. دوی پرون په دې برخه کې خپل وروسته فشار راوړ په خپل ملاتړ باندې څو رای ورکړی او راووزی او خپل رای وکړی. په دې انتخاباتو کې تر وخت مخکې د رای ورکولو کچه لوړه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل تر اوسه پورې 90 میلیونه کسانو تر وخت مخکې رای ورکړی دي، او دا د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 315 پورته ده. هغه اوریدونکو چې په افغانستان کې رای ورکړی دي تر وخت مخکې رای په امریکا او ځینو هیوادونو کې داسې دي چې خلک کولای شي د پوسټ او نورو لارو خپل رای د انتخاباتو تر ورځې مخکې پوسټ کی او د انتخاباتي دفترونو ته واستوي. نو دغه رایو اندازه سکال ډیره لوړه ده، یوازې د 2014 کال سره که مقایسه شي 15 پسلو کې د 2014 کال نه پورته ده. ویل کېږي چې دا ښیي چې خلک د امریکا د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې چې جو بایډن او ولسمشر ټرمپ په ډیره نږدې سیالۍ کې دي، په دغه سیالۍ کې برخې اخیستو ته لیواله دي. همدارنګه د کرونا وبا چې په امریکا کې خلک ډیر ځپلي دي او ډیر خلک یې ناروغان کړي دي، دا هم د دې سبب شوی ده چې خلک د انتخاباتو په ورځې د ګڼې ګوڼې نه د ځان ساتلو په خاطر خپلې رایې کې تر مخ کې د پوسټ لاري واسطه. امریکا د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایډن پر خپل جمهوریت غوښتونکو سیال ډونالد ټرمپ په نظر پښتنو کې 8% ظاهرا مخ کې ښکاری، خو په هغه ایالتونو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکي رول لري بیا د بایډن لاس بری راکمیږي، او همدا د دې سبب شوی دی چې په امریکا متحده ایالاتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي هغه ایالتونه چې ټاکونکي رول به ولري په دې انتخاباتو کې هغه راخپل کړي. په دې لړ کې ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې 4 انتخاباتي غونډې وکړې، دا هغه ایالت دی چې نظر پښتنې پکې نوموړی له بایډن نه لږ شاته خي. په عین حال کې بایډن چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم ورسره وو په فلنټ انډیټوریټ ښار کې او همدارنګه په میشنګن ښار کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخیسته. دا ښارونه چې امریکایي ټبري امریکایان پکې اکثریت لري، که خلک پکې په انتخاباتو کې په زیاته اندازه برخه واخلي په دغه ایالت کې د ډیموکراټانو له بریالیتوب سره مرسته کولای شي. په امریکا کې د پوسټ له لارې د ورکړل شوو رایو حسابول او د دې یقیني کول چې دغه رای څومره باوري دي، دا هم د دوالو کاندیدانو ترمنځ د دوالو کاندیدانو د کمپاینونو ترمنځ یو بحث دی، او کیدای شي چې په دې برخه کې وروسته دا بحثونه نورم تاوده شي، ځکه د ولسمشر ټرمپ لخوا څو ځل په هغه رایو باندې یا په هغه سیستم باندې چې خلک د پوسټ له لارې رای ورکوي انتقاد شوی دی. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 پاتې دي، او دواړو د ولسمشرۍ دواړو سیالانو ټرمپ او جو بایډن پرون د رای ورکونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړې. بیرته راګرځو افغانستان ته. د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړی دی. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 مخکې کوژده شوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نشول کولی خپل ناوی واده کړي. ازادي راډیو د اغلې سلما او د زوی په ژوند راپور خپور کړ. له هغه وروسته د کورنۍ سره پراخه مرستې وشوي. اوس زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه کورنۍ ته ورغلی دی او بل راپورې پې چمتو کړی او د دغه کورنۍ د ژوند حالت یې راخیستی.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه شم زړه مې دی چې زړه مې پټه بس په سر د خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ غواړي.
دا جړا د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخه و میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بیوزلۍ ویرجنګي سا کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځندېدلې وادو چې 12 مخکې کوژده سوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولای چې خپله ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنې زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې و، خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخ کې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، که زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي، زما چې ته یې واده ورکړی دی په دوه قننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلودې چې ما له الهي زما د چچه پرده را خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په ازادي نه چې د خبر مو چې ما اورېدو او په دې طرفه نه چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط جای سه و در کار کړی و د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ادا کړی و، او زه د رادي ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خو دغه تاسې اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېد. درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د ازادي راډیو د یو راپور د خپرېدو نه وروسته د اروزګان یو اوسېدونکي او د د عمر خوړلې مور ژوند بدل شوی دی. طبعا میندې په اولادونو دردېږي. افغان میندې ویل کېږي داسې چې زیاتره یې غواړي، اکثره یې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې به یې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه باندې په کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د عادی په نوم یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نتله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده، او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه، هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نتله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو، بالاخره شل یا ویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته له هغه نه چې ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل خار په وبله څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزه هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسول ډاکټر ضیا درمل د خاغلی ستانکزي په اړه وایي،
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی، خپل مور په ډیر ور کینوالی کې لیدلې، ناروغي له امله افاصه د ویلې چې شفاخانه و یا روغتون وای نو امادي بنم راکې.
خاغلی درمل روغتون ته د دې نوم په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غک په ادی وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس پرېدو